سره مشه دا مشال ریډیو دی شاهین بنری ما او پدغه افساتا خبري غړي کې ستاسو هر کله کومه په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه نړۍ په مهمو موضوعات کو راپورونو تفسیری لرو پرځای جوړوم به د دې وخت خبرونه وو. کورم کې پروند توغندې ولګېدو په پیښه کې لګ تر لګا سوار لس کسان وجل شوې دي. پرون په پیښور کې د جماعت اسلامي لخوا جرګې د حکومت غوښتنه کړې ده چې په قبایلي ضلعو کې د فوځي عملیاتو په ځای تجارت ته وده ورکړي. او امریکا، فرانس او ځینې نور متحدینو یې په یو بیان کې د اسرائیل او لبنان د سرحد شاوخوا د 22 ورځو لپاره د سمدستي اوربند غږ کړی. د خبرونو تفصیل په کورمه کې پروند توغندیو لګیدو په پیښه کې لګ تر لګا سوار لس کسان وجل شوي دي. په یاد سیمه کې پولیسو او د روغتیا د څنګه چارواکو مشالې ډو ته ویل دي چې په دې سربیره لګ تر لګا شل نور کسان جوبل شوي هم دي. د صدې روغتون مشر ډاکټر رحیم ګل مشالې ډو ته ویل دي چې د جوبلو کسانو د درملنې لپاره کافي دوایانې او وسایل نه لري. دا مشالې ډو خبریال وایي چې مرګ جوبل سنی او شیا دواړو غاړو ته اوخته ده. د سپتمبر په شلمه په کورمه کې شیا او سنی مشرانو د اوربن اعلانونه کړي وو، خو دا ښکاري چې جنگ لا هم ختم شوی نه دی. تر اوسه په دې جنگ کې لږ تر لږه 14 کسان وجل شوي او تر سلو زیات نور جوبل دي. د بر جنوبي وزیرستان د سره روغ خلکو د فوج لخوا په یو ډرون برید کې د یو کس د وجل کېدو او دریو نورو جوبلېدو نه پس پیل کړ احتجاج ختم کړی دی. ډرون برید د سپتمبر په 24 شوی و چې په تعقیبي خلکو د وجل شوي کس مړې د فوج دفتر مخې ته کېښود او پرلتې واه. خو د لدا سب ډیویژن مرستیال کمشنر زاکر حسین پرون ناوخته مشالې ډو ته وویل چې د فوج او مشرانو ترمنځ مذاکرات کامیاب شوي او پرلت ختم شوی دی. هغه زیاته کړه چې فوج خپله غلطي قبوله کړې ده او د تاوان ورکولو غوښتنه هم منلې ده. د ته په خبره د احتجاج له ختمېدو وروسته خلکو د وجل شوي تن جنازه وکړه او هغې خاورو ته وسپاره. د پاکستان فوج مشال ریډیو ته په خپله سندي ویلې، خو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر علمزیب مسید پرون مشال ریډیو ته وویل چې د فوج په دفتر کې بریګیډیر عمر نیازی د سره روغې مشرانو ته وویل چې د ډرون برید سهون شوی دی او هغه پرې بخنه غواړي. د نوموړي په وینا مشرانو د فوج دغه مشر وبخلو او احتجاج یې ختم کړ. پرون په پیښور کې د جماعت اسلامي په نوښت جوړ شوی یو جرګې له حکومت غوښتنه کړې ده چې په قبایلي ضلعو کې دی د فوځي عملیاتو په ځای تجارت ته وده ورکړي او د افغانستان سره دی د سوداګرۍ لارې پرانیزي. قبایل امن جرګه کې سیاستوالو، قبایلي مشرانو، ملکانو او مدني فعالانو ګډون وکړ. جرګې ته د وینا پر مهال د جماعت اسلامي امیر حافظ نعیم الرحمن وویل چې د ترهګرۍ ضد د نېشنل اکشن پلان په بشپړ ډول نه عملي کېدو مشکلات جوړ کړي دي. د همدې ګوند یو بل مشر پروفیسر ابراهیم بیا مشال ریډیو ته وویل،
زمانګه فوج هغه راغلی د امن په نوم باندې، خو په شلو کالو کې چې د هغې امن د هغې د لاس امن رانهلې نو آینده هم نشي راتلی. موږ هغې ته درخواست کوو چې د خلکو ته خپل شی واپس کوي، اختیار ورته ورکوي، تاسو خپل کار شروع کوي، انشاءالله لذیذ دلته به امن راشي.
د پاکستان فوج تازه سندي ویلي، خو تر دې وړاندې په وار وار ویلي چې د وسلوالو له منځه وړلو لپاره پوځي عملیات پیل کړي دي او د سلګونو سرتیرو قرباني ورکړې ده. د پاکستان پولیو مخنیوي پروګرام ویلي دي چې د بلوچستان په پښین ضلعه کې یو بل ماشوم ګزړن وهلی دی. پروګرام پرون په خپله ویبپاڼه لیکلي دي چې د روغتیا ملي ادارې تایید کړی چې د پښین د یو دیرش میاشتنی ماشوم په وینه کې د پولیو وایرس موندل شوی دی. د پروګرام په وینا له دې سره سږکال په پاکستان کې د ګزړن وهلو ماشومانو شمیر 22 ته رسېدلی دی. بیان زیاته کړې ده چې تر ټولو زیاتې 15 پیخې په بلوچستان، په سند کې 4 او په اسلام آباد، خیبر پختونخوا او پنجاب کې یوه یوه پیخه ثبت شوې ده. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازینی هیوادونه دي چې پکې لا هم د پولیو وایرس شتون لري. او امریکا، فرانس او ځینو نورو متحدینو یې په یو بیان کې د اسرائیلو او لبنان په سرحد شاوخوا د 22 ورځو لپاره د سمدستي اوربند غږ کړی دی. دوی په غزه کې د ډزبندۍ ملاتړ هم کړی دی. دا تر هغې وروسته دا چې پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ غونډه کې پر دې موضوع تود بحث شو. د بایدن انتظامی یو مهم چارواکی ویلی دی چې دغه اوربند به د لبنان او اسرائیلو ترمنځ په شنه کرخه عملی کیږي. شنه کرخه د دواړو هیوادونو ترمنځ راخکل شوی چې لبنان له اسرائیلو او ګولان غرونو څخه بیلوي. چارواکو زیاته کړې ده چې اوربند به دواړو غاړو ته چانس ورکړي چې د ممکنه ډیپلوماسۍ له لارې شخړه هواره کړي. په بیان استرالیا، متحده عرب اماراتو، سعودي عرب او اروپایي ټولنې لاسلیکونه کړي دي. داو د دې خبرونه. اوریدونکو خبرونه اوریدو کې د خبرونې تر پای را سره پاتې شئ، نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. د جنوبی وزیرستان د سرروغی مشرانو د امنیتی چارواکو سره د مذاکرات نو وروستو خپل احتجاج پای ته رسولی دی.
عمر دیاسی په نامه باندې یو بغیر و چاغه راغې او یغه دا خبره تسلیم کړله چې بالکل دغه ټرون حمله شوې ده.
په کورمه کې جګړه روانه ده او پرون بیا د توغندیو لګیدو په پیښه کې لږ تر لږه څوارلس کسان وژل شوي.
سره میڈیسن اوس تقریبا ختم دی. مو ڈی جی صاحب تا مطلب مختلف قسم ارگنائزیشن تا وہی طویلی دی ان شاء اللہ شورٹی رکڑی دی.
او د خیبر پختونخوا حکومت په سوات کې په بهر ملکی سفیرانو د برید نو وروستو د پولیسو د سیمایز مشر د تبادله حکم جاری کړل.
زمونږ مطالبه و سوم دغه ده چې کمشنر دیم فوراً بدل کړی شي. نو موږ هغه د انکوائری هغه مطالبه هم کوو.
د سیمه نړۍ نوم په یو شپږ موضوعاتو راپورونو تبصرې لرو. تر پای د مشال ریډیو سره اوریدونکو زمګړم به موضوع ته. په شمالي وزیرستان کې فوجي او استخباراتي چارواکي وایي چې نن سهارې پر ازمک کې د وسلوالو پر ضد عملیات کړي دي چې پکې وو وسلوال وجلي دي او د نورو وسلوالو د لټون عملیات روان دي. امنیتي چارواکو د وجل شو وسلوالو جسدونه هم په قبضه کې اخیستي او وروسته یې ځایي پولیسو ته سپارلي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. تفصیل د عمر وزیر په راپور کې و.
په میرامشا کې د فوج یو افسر او استخباراتي ادارو چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار یې رزمکه په یو کاروایي کې وو وسلوال ووژل چې جسدونه یې په قبضه کې اخیستي. دوی زیاته کړه چې فوج د استخباراتي ادارو د معلوماتو پر اساس رزمک بوراخیل مارکیټ کې د وسلوالو د موجودګۍ اطلاع سره سم دغلته ورسید. وسلوالو زیدي عملیات پیل کړل. وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د سپتمبر په څلور ویشتمه هم شمالي وزیرستان میرعلي کې د وسلوالو او فوز ترمنځ جګړه کې فوز د پنځه وسلوالو د وژنې او اته نورو د ژوبلېدو دعوه کړې وه. په دغه پیښه کې امنیتي چارواکو ویلي ول چې څلور فوزیان هم ژوبل شوي دي. خو د ځایي خلکو په وینا دغه جګړه کې د میرعلي سبزو میوو او سرو منډي کې د ماټر ګولو پرېوتو له کبله اور لګېدلی و چې د شلونه تر پنځه ویشت پورې ساروي او لسګونه دوکانونه او میوې سبزي دغلته سوځېدلې وې. وزیرستانونو او سیرما بنو ډي خان لکی مروت کې د وروستیو کې د فوز او وسلوالو ترمنځ بریدونو کې تیزی راغله. څو ورځې وړاندې شمالي وزیرستان کې د فوز مشر میجر جنرال عادل افتخار وړایچ خبریالانو ته پریس کلب کې په یو غونډه کې ویلي ول چې د وسلوالو زیدي کاروایي توندې کړې او لام وسره کولو هڅه کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د جنوبی وزیرستان د سرروغی مشران چې د اکتوبر په څلورویشتمه په یو ډرون برید کې د مرګ ژوبلې او مالی تاوان نه پس احتجاجي ناسته پیل کړې وه. پرون ناوخته یې مشال ریډیو ته وویل چې له فوج سره مذاکرات شوي دي او خپل احتجاج پای ته رسولی دی. په رغزی کې ترسره شوی ډرون برید کې چې د جرګې د مشرانو په وینا د فوج لخوا ترسره شوی و او هغوی پرې له جرګې بخښنه غوښتې ده. یو تن وژل شوی او درې نور ژوبل شوي دي. تفصیل د اشتیاق مسعود پراپور کې.
د سویلی وزیرستان پر ضلع سراروغا سیمه احتجاجی درنے مشارون مشال ریڈیو تا ویلی دی چې د پوز چارواکیو په سپتمبر سلرویشتہ میں کونی راغزی سیمه ڈرون برید کشے د یو بیگونا کاس د وجلے او د درے نورے کاسانے د جبل کولے غلطی مانلی دو. د سراروغا احتجاجی درنے یو مشر او د پشتون جغورن غرزنگ غڑای علمزیب ماسید د پوز و انتظامیہ چارواکیو سارا د شوی مذاکرات حال پدار رنگ بیانوی
با
د پوز او انتظامیه چارواکیو په مذاکرات کې نورې کیمې خبرې مانلې دي. دا هم د علمزیب مسجد نه وروي. مشال ریڈیو د سراروغا احتجاجی درنے مشہورونے سرا دیشوی مذاکرات په باراکشه د پینزم پتیرا اورز مقصدان مال دلادا سب ڈویژن ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر زاکر حسین سرا تماس ونی ولی آغوئی په جواب کې وویل سویلی وزیرستان پر ضلع د خفیہ ادارے و چارواکی د نم نوش والے پلاوج د پنزم پتیرا ورز مشال ریڈیو تا ویلی وی چھ د سپٹمبر پسلروشتہ میں مزدیگار مال پنز بجے د سراروغا کونی راغزی پاؤزی پوسٹ سرا پا موٹر سائیکل سوارا نامعلوم وسلاول بنے پاؤزی سرتیرو ڈازے کڑی وے او د ڈرون پر ذریعہ بنے د مارٹر گولو استعمال یہ ہم پکڑے و چھپ نتیجے کشی د ڈرون مارٹر یوا گولا دیکلی جماعت سرا لگی دلی چاو دے دلی وا او پداکشی یو کاس و جلائی او در نور کسانی جو بلکڑی وی کو دے پاکستان پوز لطرفا دے سراروغا سیمے احتجاجی درنے مشہورون سرا دے مذاکرات او دے سراروغا کونی راگزی ڈرون بریت پا براکشی لیا تردا وقت پورے سہم ویلی شوی ندی. اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
اشتیاق مسید راپور موردا سرزو کرمے تا چرتا چی پرون یو وار بیا د توغندے لگی دو پیخ کی لگ تر لگا سوار لس کسان وجل شوی او شل نور جو بل دی مر جو بل شیا او سنی دواړو غاړو تاوڑے دلی دا دا پدا سهار کې د سپتمبر په شلما د اوربن اعلان هم شوی وو. د 1300 ورځو په جګړه کې لګ تر لګه څلور دیرش کسان وجل شوی او لسلو زیات جو بل دی. تاریخ ورغزه په دغه اړه تفصیل راکړي.
په کورما کې د ستمبر پر شلما شیاګانو او سنیانو ترمنځ پر یو بل ځایونو کې نوی مورچې جوړولو په خبره شروع شوی جګړه لا هم جاری ده. په 1320 غنټو کې د تازه خطو پر وخت دواړو خواو ته درنه مرګ جوړبلا رسیدلې. د ستمبر پر 15مه په شوی نه خطو کې د صحت محکمې او پولیسو ته لګ تر لګ 14 کسانو د مړ کېدلو راپور ترلاسه شوی. دغه شان تر شلو زیات کسانو ته د نخطو پر وخت ژوبلا وړدلې. تر اوسه په دې نخطو کې دواړه خوا څلور دیرش کسان مړه او تر شلو زیات ژوبل شوي. په سیمه کې زیات ځاني زیان پر عام آبادی توغندي او ماټر ګولې د راپریوتلو لامل شوی. په کورما کې دا وخت لارې تړل شوي او هغلته لشپږو ورځو سرکاري دفترونه تعلیمي ادارې او بازارونه بند پراته دي. په سیمه کې مقامي خلک د تګ راتګ خوراک سکاک او د ژوند نور سیزونو لا کمی سره مخامخ دي. د سده هسپتال مشر ډاکټر رحیم ګل مشال لډیو ته پر 15 ستمبر ویلي په هسپتال کې ورسره دوایا نشته او نو فنډ چې د جوبلو علاج ور باندې وکړي. ګل زیاتوي په دغه صورتحال کې ورسره ځاني زیان د اوړېدلو خطره نور هم زیاته شوي.
نو چونکه ابدي زیاته دي او کیژوالټیز زیاتی رسی دلتا او جنگ وړتې غټي اسلحه استعمال کیږي مګر کې دا د
مسرا میڈیسن اوس تقریبا ختم دی مو ڈی صاحب تا مطلب مختلف قسم ارگنائزیشن تا وہی طویلی دی ان شاء اللہ شورٹی رکڑی دی میڈیسن سپلائی دا پارا بہرحال فی الحال خوش ہوئے نہ دے نو اس لگی آئی پہ لوکل پرچیز بنے دے شیون بندے کور چلو اور ڈیر لمیٹڈ بجٹ بھی بہرحال کوشش کو خن خس سہولیات ویر کو فیسلٹیز ویر کو مریض زخمی آنو تا
بلخوا پا دغڑا دا ضلع انتظامی دریز مخیطر غلے او نو پولیسو سو ویلی البتا دا سرگاری جرگی یو مشر حاج عزت گول مشال لڈیو تا پرشپگوشتم ستمبر ویلی دا امکانات شتا چې په سیمه کې روانه جګړه نن ودرول شي کل زیاتوی کله چې د سیمه امنیت بحال شي نو د مری معاهده په تناظر کې راپورته شوی هر مسالې او خصوصا د زمکو فیصله به حکومت ته وړاندې کوي ګل دا هم ویلي کڅو هم دا د حکومت ذمہواری ده چې هغه عملی کړي خو د دواړو فریقینو مشرانو تعاون هم ورته پکار دی طارق رگزه مشال ریډیو پېښور
دا بلوچستان پپشین ضلع کې یو ماشوم ګزړن وهلی دی دا بلوچستان د پولیو مخنی پروګرام یو چارواکي مشال لیډو ته ویلي دي چې پرون د پپشین د یو دیرش میاشتو ماشوم په وینه کې د پولیو وایرس موندل شوی دی په دې سره روان کال په پاکستان کې د پولیو د پیښو شمیر 22 ته ورسید د پاکستان حکومت وایي د پولیو مخنیوي ژمنتیا لري او لپاره کمپاینونه پرمخ وړي تفصیل ملیحا امیرزاده راکړي
د بلوچستان په پښین ضلع کې په یو ماشوم کې د پولیو وایرس تصدیق شوی دی په بلوچستان کې د پولیو مخنیوي حکومتي پروګرام مشر انعام الحق د سپتمبر په شپږویشتمه مشال ریډیو ته وویل چې دغه کیس د پښین ضلع په یو ماشوم کې موندل شوی چې عمر یې شاوخوا دو نیم کال دی
دا یو د دیس میاشتو یو اوکشن الگ دی موږ سه کم له 2021 بعد سې موږ ګړ بلوچستان کې د پولیو وایرس کیس نو دا سر په فروری کې سٹارټ شو
د اوسنی کیس په مخه تراتلو سره روان کال په پاکستان کې د ګوزن کیسونه 22 ته رسیدل د پاکستان د پولیو مخنیوي پروګرام په ویب پاڼه د ورکړل شو شمیرو سره سم په دغه ټولو کې 15 د بلوچستان سلور کیسونه په سند او په خیبر پښتونخوا پنجاب او اسلام آباد کې یو یو کیس رپورت شوی په بلوچستان کې د پولیو مخنیوي پروګرام چارواکي انعام الحق مشال ریډیو ته ویل چې حکومت د پولیو د مخنیوي ژمنتیا لري او د پلان سره سم روان کال کې به د ګوزن د مخنیوي دوه مهمونه سرته رسوي چې هدف یې زیاتو نه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ساسکي ورکول دي خو نوموړي د مهمونو مشخصه نیټه یاد نه کړه
زموږ سکم د صوبایي حکومت د زموږ چیف منسٹر صاحب او چیف سیکرټری صاحب دا غو سپیشل فوکس دی پر پولیو باندې دا کم سه کیسونه زیات شوی دی لاغه پات نو اوس زموږ ګرد فوکس پر دا باندې دی چې زموږ کم نوی کمپینز دي چې موږ د پولیو په ضد کوو پس هغه په ډېر کامیابي سره تر سره ورسېږي نو دا اوس موجوده یو کمپین موږ کړی دی او په دا کال موږ دوه کمپین نور هم پلان دي چې په هغه کې به موږ کوشش کوو چې د 50 کلو څخه کم هر کوشنې ته موږ ویکسین ورسوو
دا چې د حکومتي ژمنتیا باوجود ولې تر اوسه له پاکستان نه د پولیو وایرس نه دی ختم شوی په خیبر پښتونخوا کې د پولیو مخنیوي پروګرام مرستیال کوارډینیټر زیشان خان مشال ریډیو ته ویل د انکاری میندو پلرونو ترڅنګ د افغانستان سره په پوله تګ راتګ او په یو ځای ماشومانو ته د پولیو ساسکی نه رسیدل هغه وجوهات دي چې له وجې له هیواده د پولیو وایرس خاتمه ګران شي
سائنس دا وی ګره کې تاسو کله ماشومان له کترې ورکوي نو دا به په یو لګ ټایم کې یعنی دوه ورځو کې درې ورځو کې ټولو ماشومانو له په یو ځای باندې کترې ورکوي او کدا سلور بینځ ځل ماشومانو ټولو ته ملو شي نو کنټینیوسلی به چې کم دی نو د دې هغه امیونیټي بلډ شي او وایرس ته بځای نه ملاویږي او وایرس به ختم شي مسله اوس دوه دی خو دا د کنه چې زمونږ بارډر افغانستان سره دی نو افغانستان او پاکستان دواړو کې نو پولیو خاتمه نه ده شوې بیا زمونږ ډیر زیات فریکوینټ ټراول کیږي افغانستان سره نو دا وایرس چې کم دی نو خلک ځان سره کیری کوي د دې نه علاوه صرف په پیښور کې 5,000 ماشومان هر کمپین باندې کیږي ځکه چې هغه انکاري وي بیا نوٹ اویلیبل چلډرن چې کوم ته وایو دغه رنګ ماشومان بیمارې دل ماشوم ساس کې اوس کې خو هغه ډایری هایجین صحیح نه ویني دا کنټینیوسلی دا افورتس چې کوم د پولیو اریډیکیشن دی نو دا سپورټ اچ کوي
په پیښور پوهنتون کې استاد ډاکټر خورشید احمد مشال ریډیو تویل په پاکستان کې د پولیو خلاف منفی پروپاګاندا کیږي چې ګواکې دا ساس کې ورکول اسلامي نه دي بلخوا د پولیو په ټیمونو وخت په وخت حمله کیږي چې لامل یې خلک او د پولیو مهم کارکونکو یریږي او د هغې له وجې هم د پولیو مخنیوي هڅې متاثره کیږي نوموړي ویل د پولیو مخنیوي لپاره اجتماعي کوششونه پکار دي او د پولیو ټیمونو کارکونکو او ساتونکو پولیس اهلکارو هم ډاډګیرنه او مرسته پکار ده سو هغوی به له خطر او یری خپل کار وکړل شي.
زمو خیال له ټولو نه خبر خو دا چې کم هم مدرسې دي د مدرسو خلک دي پکې شامل کړی شي، هغه ځای علمان دي، دا غزه کومولیان پکار شته په یو طریقه باندې چې ته ویلې شي چې پارتنرشپ شیرینګ باندې دا غي په ذریعہ مهم او ټول شي، دغه مدرسو نه هم پکې خلک واغسل شي او غي پولیو په تنه کې پدې ریډیکیشن کې د شانتي لاس امدادو کې. بل خبره دا چې د پښتونخوا چې کم پولیس او د کم دغه نورې کمیداری دي هغه له هم پکار دی چې د حکومت پاکستان یا د پاکستان ریاست چې دی هغه له سپورټ هم ورکي او له ډاډګیرن هم ورکي.
د ګوزن د مخنیوي پروګرام لپاره د وزیر اعظم فوکل پرسن عائشه رضا فاروق د سپتمبر په 15مه په یو بیان کې ویلي چې د ماشومانو پر روغتیا کې غټ رول د میندو پلرونو دی. هغه په میندو پلرونو غږ کړی دی چې خپل بچو ته په وخت پولیو څاڅکي او واکسین ورکړي. شان وای د پولیو وایرس د ماشومانو عصبي نظام متاثره کوي چې اغوی ټول عمرې فلجول شي. په پاکستان کې په تیر کال 2023 کې د پولیو شپږ کیسونه مخې ته راغلي وو. تر هغې یو کال مخکې یعنی په 2022 کې د پولیو کیسونو شمیر شل وو. په دغه دواړو کلونو کې د پولیو زیاتره کیسونه په خیبر پښتونخوا کې رپورټ شوي وو. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازیني هیوادونه دي چې پکې اوس هم د پولیو وایرس موجود دی.
د ملي حمزه در راپور مورده او د پاکستان مذهبي سیاسي ګوند جماعت اسلامي پرون په پیښور کې د امن لپاره قبایلی جرګه کړی ده. په دې جرګه کې د یاد ګوند د مشرانو نه علاوه د نورو ګوندونو مشرانو، قبایلی ملکانو، سیاسي فعالانو او له قبایلی سیمو سره تړاو لرونکو عام اولس برخه واخیسته. جرګې ته په وینا کې مشرانو ویل چې په قبایلي ضلعو کې بدامنی تر ټولو لویه مسله ده. ځینو پرپوز هم نیوکې وکړې چې داغي په وینا د امن په قائمولو کې پاتې راغلي دي. تفصیل د غلام غوث پر راپور کې و.
د جماعت اسلامي د سوري لاندې په قبایلي جرګه کې د امن قائمولو لپاره په قبایلي ځلو کې د پوځي عملیاتو په ځای تجارت، اقتصادي هلو ځلو او د بیا ودانۍ کارونو ته د ودی ورکولو غوښتنې شوې دي. د سپتمبر په 15مه د جماعت اسلامي په بلنه په پیښور کې د قبایل امن جرګې په نوم په غونډه کې ګڼ شمېر قبایلي مشرانو، مدني او سیاسي فعالانو او د قبایلي ضلعو سره تعلق لرونکو د جماعت اسلامي سیاستوالو ګډون وکړ او په تفصیل سره یې د زمشویو قبایلي ضلعو په بیلابیلو مسلو خبرې وکړې. غونډې ته د جماعت اسلامي امیر حافظ نعیم الرحمن د مشر میلمه په توګه وینا وکړه او هغه د ترګری ضد نېشنل اکشن پلان په مکمله توګه نه عملي کولو باندې نیوکې وکړې.
نېشنل اکشن پلان میں بہت سارے اختیارات دیے گئے تھے کہ ایک کائنیٹک ایکشن ہوگا، ایک نان کائنیٹک ایکشن ہوگا.
نیشنل اکشن پلان کې ډېر اختیارات ورکړل شوي وو. په هغه اختیاراتو کې ځینې سخت او ځینې نرم عملیات وو. په سختو کې ترګر نیول او کاروایان کول وو او نرمو کې انفراستراکچر سمول وو. ړنګ شوي بازارونه او خراب شوي سکولونه مونږ جوړول وو. د روزګار، تعلیم او لوبو موقع را جوړول وو. په دې کې څومره پرسنټ کار شوی؟ کله چې تاسو په خپل ټاکل شوي شایانو باندې عمل نه کوئ نو تاسو به بیا امن چرته لټوئ؟ د جماعت اسلامی صوبائی امیر پروفیسر ابراهیم د دې قبایلی جرګې د مهمو غوښتنو په اړه د پوښتنې په جواب کې مشال ریډیو ته وویل:
بس د ټولو نه اهمه خبره خو امن دی. امن زمنګ تبا دی د شلو کالونه او زمنګ فوج اغیر اغلی د امن په نوم باندې خو په شلو کالو کې چې دا غي امن دا غي د لاس امن را نه لې نو آئنده هم نشی راتلې. منګ اغی ته درخواست کو چې د خلکو تخپل شی واپس کوي، اختیار ورته ورکي، تاسو خپل کار شروع کوي، ان شاء الله لذي دلته به امن راشي.
د تحریکی حقوقی قبایل مشر شافیصل اپریدی وویل چې په دې ګرین قبایلی جرګه کې د افغانستان سره د تجارتی لارو خلاصولو غوښتنه هم شوې ده، ځکه چې د لارو د بندیز په وجه د قبایلو ژوند او اقتصاد ډیر زیات متاثره شوی دی.
دلته د تجارت لپاره د افغانستان سره څومره لارې چې تجارتي د دې کلوشي سمو خلکو ته د تک اجازه نشته او هغه خلک چې کوم مسله دي هغه وروړي لکه نو دغه وجه نه دا قبایلی ځان سره امتیازي او سلوک غني، لہذا دا شی د ختم شي. دلته د تجارت لپاره و د ورکړ شي. دلته چې کوم جنگ دی، د جنگ په نتیجه کې دلته نه تاجر لوړلو، دلته نه پیسې لوړلو، دلته نه خلک لوړلو، لہذا د جنگ ماحول چې ختم شي دلته به امن راشي.
د دې قبایلی جرګې پر مهال ځینو قبایلی مشرانو هم له مشال ریډیو سره خبرې کړې دي او دوی په قبایلی ضلعو کې پر روانو حالاتو د سختو اندېښنو څرګندونه کړې ده.
ملک زیارت ګل بایزیات مرخیل منظری شنی اوسېدونکي یم. زمونږ په سیمه کې بد حالات دي، په ټولو قبایلو کې بد حالات دي، جنگ دی، جګړې دي او روزګار نشته، زندگی نشته او بارډر سیل دی. مونږ په یو اوسپنیز پنجره کې بند دي.
او د مونما ندیم خان او د میش د جنوبی وزیرستان چې کوم اهم مسلې دي هغه کې لکه یو انګوره د بارډر ده چې هغه د یو لسمیشت نه مکمله توګه باندې بند شوی دی. نو هغه په بارډر باندې د یغه د میش د وزیر کوم د شنختکار ولا کسونی سور دي، په هغه کې سټوډنټون هدي، په هغه کې د کور ولا خلته چې نیم کورې دلې دی، نیم کورې په بارډر دی یغه دی.
حکومتي او پوځي چارواکو د جماعت اسلامي د سوري لاندې د ترسره شوی دی قبایلی جرګې د غوښتنو او نیوکو پر ردی عمل کې سندي ویلي، خو له دې وړاندې وخت په وخت د حکومتونو او ادارو لخوا د قبایلی ضلعو د ولس سره د امن قایمولو، تجارت ته د ودې ورکولو او په زمشویو ضلعو کې د پرمختګ د کارونو کولو جمنی او اعلانونه شوي دي.
د غلام غوث راپور موریده او د خیبر پختونخوا حکومت په سوات کې د بار ملکی سپیرانو د ګاډو په قافله لبرید نورستو د پولیسو دوه لوړ پوړي چارواکي لخپل سوکو لری کړی دی او په دغه اړه د پلټنو حکم جاری کړی دی. بلخوا په سوات کې د تاجرانو د اتحادیې مشران دا اقدامات کافی نه بولي، غوښتنه کوي چې حکومت د پسیمه کې د امنیت ټینګولو لپاره عملی ګامونه پورته کړي. تفصیل نیاز احمد خان راکړي.
د سوات په منګلور کې د ستمبر په 20مه نیټه د 1200 هیوادونو سپیرانو په ساتون کې پولیس ګاډي چاودنه چې پکې یو پولیس والا مړ او درې جوبل شول. ځایي تجارتي اتحادیې چیمبر اف کامرس د سوات قامي جرګې او هوټل اتحادیې دغه د پولیسو ناکامي ګرځولې وه او وینا وه چې سپیرانو ته مناسب سکیورټي نه ورکړل شوی او غوښتنه کوله چې د پولیسو او سوات انتظامی په ضد کاروای وکړي شي. په دغه لړ کې د خیبر پښتونخوا حکومت د ستمبر په 15مه نیټه د ملکن ډیویژن پولیس مشر محمد علي او د ضلع سوات پولیس مشر ډاکټر زاهد الله د خپل سوکو څخه لرکړي او د پیښې تحقیقات او امر جاری کړي. په دا اړه د سوات چیمبر اف کامرس ترجمان یوسفاری وایي،
خو زموږ مطالبه د دې سره د کمشنر صاحب د بدلیدو هم وه، ځکه چې په دې کې کمشنر صاحب زموږ سره په دې پروګرام کې مهمان خصوصي هم وو، کوم چې هغه له موږ ډوډۍ کړې وه. نو په دې وجه باندې د دې ټولو معاملاتو نه کمشنر صاحب پوره خبر وو. زموږ مطالبه اوس هم دغه ده چې کمشنر دې فوراً بدل کړی شي او سره سره نن په دې اخبار کې راغلی دی وزیر اعلی ګنڈاپور صاحب دی خلاف جوډیشل د انکوائری حکم ورکړی دی. نو موږ هغه د انکوائری هغه مطالبه هم کوو چې د دې خلاف دې انکوائری وکړی شي او ترانسفر چې دی نو دا سزا نه ده چې د دې خلاف انکوائری جوډیشل انکوائری وکړی شي او دله باقاعده د هغې کې سزا ورکړی شي. نو الوب سوات چیمبر اف کامرس مطمئن کیږي.
بلخوا د سوات قامي جرګې غړی او د سوات هوټل اتحادی مشر حاجی زاید خان هم وایي چې د ملکن ډیویژن کمشنر هم دغه کې د غفلت نه کار اغسته.
نن ګناهګار دوه کسان دي، یو کمشنر دی او یو اوډی جی، ځکه چې دی ته چټی شو دینه پروتوکول ورکړی دی، مهمان نوازی افسر مقرر کړی دی او نه یې پخپله چیف گیسټ والا راغلی. نو دا دوه کسان دی، آی جی او کمشنر، د دې سانحې ذمہوار دي، ځکه چې دی د وجه نه مکمل سیکیورټی نه ده ورکړی شوی. نو ڈی پی او زه وایم چې هغه پکې په امریکو په تول کې لاړ او د ڈی آی جی سره کمشنر بدلول پکار. ډیره مننه.
په سوات کې د تیرو دوه میاشتو راسي د پولیسو په چوکو بریدونه کیږي. آیا د دوو پولیسو افسرانو بدلون یا د هغوی په ضد تحقیقات سره په سوات کې امن ټینګ شي؟ په دا اړه سوات کې د سمار ټی وی خبریال سید شهابالدین وایي چې د سپیرانو په ساتون کې ګاډي چاودنه یو لوی خبر و، ځکه حکومت پرې نوټس واغستو.
دا ډیپلومیټ راتلل نو د دینه به ظاهره ده زمونږ وزارت داخله به خبرو، دغه شان زمونږ صوبایي وزارت داخله به خبرو، نور چارواکي چې کوم انتظامی مشران دي او که پولیس مشران دي. نیوازې دوا پولیس بدلول دا زما په نسبان دي د دې حل نه، بلکې د دې لپاره یو مستقل حل تلاش کول پکار دي. داسې یو میکانیزم او داسې یو طریقه کار جوړول غواړي چې داسې پیښې بیا په مستقبل کې مخې ته راشي.
په سوات کې تیر دوه میاشتو کې لس د ناامنۍ پیښې شوې چې پکې درې پولیس والا وجلای شوي. پولیس وایي چې منګوره کې په پولیسو بریدونکو کې بعض وسله وسلوالی نیولی بلخوا مرکزی حکومت وای چې د وسلوالو په ضد به پوځي عملیات کولای شي ولې د سوات ولس بیا بیا احتجاجي مظاهره کړي چې سیمه کې امن ټینګ ساتل د حکومت ذمہواری ده او پولیس ته د امن ټینګ ساتلو لپاره پوره پوره اختیار ورکړی شي دوی پوځي عملیات رد کوي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د نیاز احمد خان راپور مو ورېدو د خبرونې مې ته رسیدلې و راځي چې د دې وخت مهم خبرونه ور په کورم کې پرون د توغندیو لګیدو په پیښه کې لږ تر لږه څوارلس کسان وژل شوي دي په یاد سیمه کې پولیسو او د روغتیا چارواکو مشال لیډو ته ویلي دي چې په دې سربیره لږ تر لږه شل نور کسان جوبل شوي هم دي د بر جنوبي وزیرستان د سره روغې خلکو د فوج د خوا په یو ډرون برید کې د یو کس د وژل کېدو او دریو نورو جوبلېدو نه پس پیل کړی احتجاج پای ته رسولی دی ډرون برید د سپتمبر په څلور ویشتمه شوی و چې په تعقیب خلکو د وژل شوي کس مړی د فوج دفتر مخې ته ایښی و او احتجاجي پرلتې وهلې و پرون په پېښور کې د جماعت اسلامي ګوند په نوښت جوړ شوې جرګې له حکومت غوښتنه وکړه چې په قبایلي ضلعو کې دی د فوجي عملیاتو په ځای تجارت ته وده ورکړي او د افغانستان سره د سوداګرۍ لارې پرانیزي قبایل امن جرګه کې سیاستوالانو قبایلي مشرانو ملکانو او مدني فعالانو ګډون وکړ د پاکستان پولیو مخنیوي پروګرام ویلي دي چې د بلوچستان په پښین ضلع کې یو بل ماشوم ګوزن وهل لري د پروګرام په وینا لدی سره سږ کال په پاکستان کې د ګوزن وهلو ماشومانو شمیر دوه ویشتا رسیدلې دی بیان ذاتی چې د ټولو زیاتې پنځلس پیښې په بلوچستان کې رپورټ شوې دي او امریکا فرانس او نورو متحدینو یې په یو بیان کې د اسرائیل او لبنان په سرحد شاوخوا د یویشتو ورځو لپاره د سمدستي اوربند غږ کړی دی دوی په غزا کې د ډزبندۍ ملاتړ هم اعلان کړی اوردونکو سره زو یو شمیر سیمه ایزه او نړیوالو موضوعاتو ته د سپتمبر 15مه د دوا سازانو یا فارماسیستانو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي د دې ورځې د اهمیت او د خلکو په درملنه کې د فارماسیستانو د رول په اړه په پیښور کې یو ورځنی سیمینار شوی دی په دې سیمینار کې ډاکټرانو د پارلمان غړو د فارمیسی زده کوونکو ګډون کړی دی ځینو ځوانانو مشال لیډو ته ویلي دي چې د دې باوجود چې په یاده څانګه کې لوړې زده کړې کړي دي خو کار روزګار او نوکری ورته نه ده ترلاسه شوې په دغه اړه تفصیل په دا راپور کې
د ستمبر په 15مه د پېښور په یو شخصي هوټل کې د فارماسیستانو اتحادیې ینګ فارماسیست کمیونټي پاکستان لخوا یو روزنه سیمینار تابع شوی چې پکې د طب ماهرینو د فارمیسی زده کوونکو د دوایانو د کمپنیانو غړو ګډون وکړو د سیمینار انتظام کوونکی او د پرتبا پوهنتون د فارمیسی استاد جنید اقبال مشال ریډیو ته وویل چې سیمینار کې د حکومت غړي هم راغوښتي چې ورته د فارمیسی حواله سره پیخی ستونزی ورلاندې کوي
د دې صوبې چې سونه هم یونیورسيانی دي او پاغي کې فارمیسی ډپارټمنټس دي د پاغي کې د ینګ فارماسیست کمیونټي ځان له کابینټ سي دا ټول په دې کې شرکت کوي نو دا ټول موږ د رپار راوګ دي چې دا موږ په یو پلیټ فارم باندې راجم کو او د فارمیسی چې کم اهمیت ته او په هیلث کیر سیستم کې جدي تکم مسلې دي چې موږ دوی ته مخ ته کیدو
سیمینار کې شریک د پیښور پوهنتون زده کوونکی محمد رئیس مشال ریډیو ته ویل چې د صوبې په زیاتره پوهنتونونو کې د فارمیسی څنګه شته او هر کال تری ډیر زده کوونکي فارغيږي خو په ملک کې د هغوی لپاره نوکرې د نشټ برابر دي
په قسمت سره د فارماسیست کم کمې ده هغه ډیر زیات دي او جاب زم هغه شان دي نشته ګورنمنت افیشل لیول باندې په دی باندې هم په قسمت ده کې په پوره پاکستان او خاص کر په خبر په خورپا کې په دې حواله سره زموږ د فارماسیست ینګ فارماسیست کمیونټي دا چاړي داړي کوي او دې باندې کوشش کوي همدایي کوشش ده
سیمینار کې ملکی او بهرني د دوایانو کمپنو خپل سټالونه لګولیو چرته چې فارماسیستانو عام ولستا د دوایانو د استعمال پوهاوی ورکول سیمینار کې شریک سنا خان مشال ریډیو ته ویل چې د فارماسیست کار نه یوازې دوایي جوړول دي بلکې په ناروغانو د هاغه دوایي اثر ته هم کتنه کوي
یو مې انډستری کې زموږ رول ګوري نو یو میډیسن یو ان ایجوکیټډ کس یو ورکر جوړای هغه نه پويږي چې پای کې ساي چې کوم ځای کې غلطي کوي چې موږ پکې شاملات نه نو هغه پروډکټ به خراب جوړيږي دا ایو نقصانات په پیشنټ کې راځي کوم هاسپټل کې ګورو کوم میډیسن ډیسپنس نشي پیشنټ ایجوکیشن خبر کړی نشي چې دا میډیسن څنګه یوز کول لیسم نه ډوز استلی نا به اوور ڈوزنگ کی دیشی ایک نو ڈیرے مسئلے راجی اگے دلاسم پیشنٹ تا نقصان دے کو مارکیٹنگ دی نو چ ڈاکٹر سو پورے دا پروڈکٹ فائدو نہ دے خبر دنے میں پروڈکٹ لانچنگ نہ دے خبر اگے پورے اگے پرسکرائب کولی نشی
پاک کال 2020 کی تے پاکستان وفاقی حکومت دا خیبر پختونخوا حکومت بشمول ٹول صوبو تا امر کڑیو چ فارماسسٹان دی ہم صحت پ ادارہ کی شامل کڑی او حقوی دی سرکاری او شخصی ہسپتالوں بشمول دا دوائنو پا دکانونو کی پا کار او لگوی چی دا ڈاکٹرانو او دا صحت دا نور کارکون کو سارا کار کوی چی ناروغانو تا دا ورکڑی شوی دوائن نتیجه گوری او دا عمر او جنس مطابق ناروغانو تا دوائن ورکوی خلا هم دیرو ہسپتالونو او میڈیکل سٹورو سارا فارماسیسٹان نشتا عظمت علی شاہ مشال ریڈیو پیخبر
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی مبجو
هارون باچا هنري غړې
په یو بجا
تاندې هلی
په دونی مبجو
د مشال پنو
په دریو بجو
حجرا
په څلور نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو
پرون د سند په عمرکوټ کې سلګونو کسانو د مظاهره په ترڅ کې د ډاکټر شانواز وجنا غندلې ده. نوموړی چې د مذهب په سپکاوي تورونو د پولیسو په وینا د سپتمبر 14 په پولیس مقابله کې وجل شوی و خو مظاهره چانو وویل دا ماورای عدالت قتل دی او یو عدالتي کمیشن دی د دې پلټنې وکړي. په مظاهره کې تر مسلمانانو ترڅنګ هندوانو هم برخه واخیسته. له کراچۍ نه ازلی په دغه اړه معلومات راکړي چې د مظاهره چانو په غږ پیلې
احتجاج کون کوئل عدالتی کمیشن دلاری دی دا ڈاکٹر شاہ نواز دوجنی پلٹنی وشی دا مظاہرے پا محال مدنی فعال ڈاکٹر سلیمان راہمو مشال ریڈیو سر پا خبرو کی ویل پولیسو ڈاکٹر شاہ نواز نیولے وہ بیائی وجلے دے
کہہ رہے کہ یہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہے تو اس کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے
دے وائی منگ وائیو چی دا ماورای عدالت وجن دا ندی دی عدالتی پلٹنی وشی دا ڈاکٹر شاہ نواز پا وجن کی دا پولیسو زرور افسران ککڑ دی ترسو چی ہگا ٹول افسرانو پز د ډاکټر شاہ نواز د وجنې مقدمه نوی درج کړې شوې دوی دی ونیولې شي چرنی پلټنی وشي
تاکہ یہ شفاف انکوائری ہو
د میرپور خاص پولیسو د مذهب د سپکاوی په مقدمه کې تورن ډاکټر شاہ نواز د ستمبر 14 د شپې د پولیسو سره پنخته کې د وجلو دا وکړې و هغه مهال د میرپور خاص پولیسو ویلی وو چې ډاکټر شاہ نواز او ملګری د سندړي تانی پولیسو په ګاډي ډزې وکړې او د پولیسو په ځوابي ډزو کې نوموړې وجلې شوې دي خو احتجاج کوونکو او د ډاکټر شاہ نواز کورنۍ وای ډاکټر شاہ نواز په کراچۍ کې ځان پولیسو ته سپارلې وو پولیسو په جالي مقابله کې وجلې دي د ډاکټر شاہ نواز رور بابر کومبر بیا مشال لیډیو ته وویل پولیسو ورسره ظلم کړی دی انصاف دی ورته ورکړی شي
کس کے ویما پر یہ کیا گیا ہے کہ نہ کوئی انکوائری کا موقع دیا گیا
دی وای د چاپ وای نہ باندې دا کار شوی نه د پلټنو لپاره وخت ورکړی شوی نه پلټنی شوی نه د هغه فیس بک آی ڈی یا پانی او نه د ډاکټر شاہ نواز ذهنی صحت په اړه معلومات شوی نه د دینی عالمانو نه پوښتنه شوی مونږ ته انصاف پکار دی چې د پولیسو کردار داسې وي نو څوک په پر دوی اعتبار وکړي اوس که د ریاست کنټرول هم څوک چیلنج کوي نو پر دوی د ولس اعتبار ختم شوی بابر کومبر زیاته کړی چې تر اوسه کور ته د غمرازۍ لپاره یو حکومتي وزیر یا چارواکي نه دی ورغلی او دوی لومړی ډیر په یره کې وو خو مدني فعال ورته ډاډ ورکړی نوموړی وایي ځکه دوی به د ډاکټر شاہ نواز په وجنه اوس خاموشه پاتې نشي د سن حکومت د ستمبر په 14 د یادې پیښې نوټس اخستی وو او د میرپور خاص پولیسو مشر ڈی آئی جی ایس ایس پی په ګډون یو شمیر پولیس افسران معطل کړی دي او د پیښې د پلټنو لپاره د پولیسو افسرانو څلور کسیزه کمیټه جوړه کړې ده چې په وو ورځو کې به پلټنی کوي او احتجاج کوونکي وایي پولیس افسران د خپلو پولیسو پر ضد رڼې پلټنی نه کوي د ډاکټر شاہ نواز په ماورای عدالت وجنه کې ککړ پولیس افسران او سرتیری د بچ ساتلو هڅه کوي د مظاهرې په محال د بشری حقوقو فعال ډاکټر سورت سندو مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل که حکومت عدالتي کمیشن نه جوړوي دوی به دا احتجاجونه نور هم وغځوي
یہ تو ہمارے ساتھ سب سے بڑی مذاق ہے، جو قاتل ہیں وہی انویسٹیگیٹ کریں گے
دا زمو سرا ترتولو نوے مذاق تھے چھ کم قاتل دے ہغا پلٹن کئی اہو ہمی با دا معلوم ہے چھ وجنا چا کرے دا من دا گفت نہ کو وی چھ کما کمیٹی جوڑ کرے دا ہغا نا عدالتی کمیشن دے جو کل چھ او پدی کی ہغا پولیس کی دی پی حقی دا عمل نہ تر اخر پوری کھیل دی چھ سہولت کار دی چھ کو سکو چاچی حکم ور کرے او چاچی حکم عملی کو
پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے
سورج سندھو زیادہ کڑی چی عمر کوٹ دا سن حق سم ادا چی تر ٹول زیاد ہندوان پکی اسی گی او دی پی خدل تمیش ہندوان ہم اندیخمن کڑی دی او زکا ننی احتجاج کی دا ہندوان ٹولن سر تعلق لرون کی زوانان او پیغل ہم پگنشمیر کی شریک دی د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن او د بشری حقوقو ځنی نور ادارو په دې ډول پیښو جوړی اندیښنی خودلی دي. بلخوا د پاکستان سینټ داخله کمیټې د ستمبر په 23 تر سره شو غونډه کې هم د ډاکټر شانواد د وجلو د پیښې په اړه خبري وشوه او بیا یادې کمیټې د سن پولیسو مشر ای جی سن د کمیټې راتلونکي غونډې ته بللې او په دې اړه تی راپور هم غوښته دي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربېره 19 خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
په پاکستان کې د پاریدلو خلکو لخوا د مذهب پسپکاوي تورونو کسانو وجنې زیاتې شوې دي. د سپتمبر په میاشت کې داسې پیښې هم مخې ته راغلي چې پولیس پکې هغه تورن کسان وجني چې پولیسو ته پناه وروړې وه. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن چارواکي وایي چې ریاست د سیاسي ګټو له امله د دې وجنو په مخنیوي کې خوښي نه څرګندوي. په همدې حال کې پاکستان د ناموس رسالت یو قانون جوړ کړی دی چې لمخې د مذهب سپکاوي په تور سلګونو خلکو ته سزاوې شوې دي. حکومتي چارواکي وایي د عامه پوهاوي له لارې د خلکو پوهولو هڅه کوي چې هیڅوک باید ماوارې عدالت ونه وجني او قانون په خپل لاس کې وانخلي. بشیر ګواخ په دغاړه تفصیل راکړي.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن مشر وایي ریاست د مذهب د سپکاوي په تور د وژنو سلسلې په درولو کې سنجیده نه دی، نو ځکه یې مخنه نیسي. اسد اقبال بټ د سپتمبر په 23 مشال ریډیو ته وویل چې دا مسله دومره اندېښمنوونکې ده چې د مذهب په سپکاوي تورونو کسانو کورنۍ او د نرم دریز والا دینی عالمان هم د مرګ له بیرې په دې اړه خبرې نه کوي. د هغه په وینا په پاکستان کې د تاریخ په اوږدو کې د تعلیمي نصاب پر مذهبي ډلو د ریاست د پانګونې او نورو لارو دومره ډیر کار شوی چې خلک د مذهب په نامه ژر پارېږي.
زموږ خپل ریاست نه غواړي چې دا کنټرول کړي. د مذهب په سپکاوي تورنو کسانو پر وژنو د ریاست خاموشي او مخنیوي نه کول د مذهبي سغدریزو خلکو حوصلې لا نورې لوړوي. تر څو چې ریاست په دې اړه څه ونه کړي دا ذهنیت به همداسې عام وي. موږ ډېر په تیزۍ سره د یوې لویې تباهۍ خواته روان یو.
د بټ په خبره په پاکستان کې اکثره وخت د مذهبي ډلو او ټولنې د فشار له امله د مذهب په سپکاوي د تورن وژل شوي تن کورنۍ د هغه قاتل بخي. د دې یو مثال د سپتمبر په 13 هغه مهال مخې ته راغی چې د عبدالعلي په نامه یو تن کورنۍ د هغه قاتل سید خان معاف کړ. سید خان هغه پولیس سرتیری دی چې د سپتمبر په 13 د مذهب په سپکاوي تورن گرفتار شوی تن عبدالعلي د کوټې په کینټ تڼه کې دننه وواژه. همداراز د سند په میرپور خاص کې د سپتمبر په 13 پولیسو د مذهب پر سپکاوي تورن کس ډاکټر شانواز وژلې. خو د هغه لور حریم نواز وایي پلارې له پارېدلو خلکو څخه بچ کېدو لپاره پولیسو ته ځان حواله کړی و، خو هغوی د ژغورلو پر ځای وژلې، نو ځکه پولیسو افسرانو ته سزا او عدالتي پلټنې غواړي.
<تص->
د سن حکومت د تحقیقاتو یو کمیټي جوړه کړې او د لسو لوړپوړو پولیس افسرانو دندې یې ځنډولې دي. خو د سپتمبر په 2 په کراچۍ کې د خبري غونډې په مهال د بشري حقونو د بېلابېلو ادارو استازو دا کمیټي او سزا د پولیس ژغورل بللي او رد کړې ده. په خیبر پختونخوا کې د ترګرې ضد مخنیوي پولیسو په اداره کې یو افسر او څېړونکی نعمان باچا وایي دا مني چې په ټول پاکستان کې د پولیس په کردار نیوکې زیاتې شوې دي. هغه زیاته کړه چې پولیس روزنې او ولس عامه پوهاوي ته ضرورت لري.
په پولیس باندې ډېر فشار وي او پولیس هم ډېر مسایل جوړ شي، ځکه تاسو وګورئ نو په مختلفو ځایونو کې تاڼې بیا سوزولې شوې دي. په باد کې پکار دا چې داسې جید علما دي چې هغه سره ناستې کوي. څنګه تاسو وګورئ نو د منشیاتو په اړه باندې پولیس دي مدارسو ته جمعتونو ته اوکینی شعور پیدا کوي خلکو کې. نو داسې په دې اقلم پکار دي چې علماو سره کې دي نټ ټچ باندې پوهنه ورکول پکار دي عوامو ته د ممبر او محراب په تھرو باندې چې هغه ته علما دا یو پیغام ورسی چې تاسو به قانون په خپل لاس کې نه اخلي.
کله یې خو پارېدل خلک د مذهب په سپکاوي تورن کسان وژني، نو لبل خو ریاست ناموس رسالت قانون جوړ کړی دی. د مذهب د بے احترامۍ د مخنیوي دا قانون دومره سخت دی چې تورن کس ته ضمانت هم نشي ورکول کېدلی. د څېړنیزو رپورټونو خبري ادارې فیکټ فوکس د یو رپورټ تر مخه په پاکستان کې تر 2040 کال پورې لږ تر لږه 400 کسانو ته د مذهب د سپکاوي په تور سزا وي شوې دي. په رپورټ کې راغلي چې د مذهب په سپکاوي تورن کس ته د ځان د دفاع پوره موقع نه برابرېږي. د بشري حقونو وکیل شبیر حسین ګګیانی مشال ریډیو ته وویل چې وکیلان د ټولنې او مذهبي ډلو د فشار له امله عدالتونو ته لوړاندې کېدو ویریږي.
یا د مذهبی کم کسان چې دي د دې وجه نه دي اکثر داسې کېږي چې دی دا کیسونه وکیلان نالي او بیا عدالت ولې مجبورن داسې وکیل ونیسي غیر مسلم نان مسلم وکیل ولې ونیسي چا کیس ولې لړوي اگر چې دام نه انصاف نه دی، ځکه چې وکیل د خپلې خوښې نیول دا د ملزم آئینی حق دی.
چارواکي ټینګار کوي چې خلک دې قانون په لاس کې د اخیستو پر ځای د مذهب په سپکاوي تورن کس پولیسو ته حواله او بیا عدالت ته وړاندې کړي. د اسلامي نظریاتي کونسل او شریعت کوټ غړی قبله ایاز وایي چې ځینې مذهبي ډلې د قهرېدلو خلکو لخوا د وژنو لپاره دلیل راوړي چې عدالتونه ژر سزا نه ورکوي، چې د نوموړي په وینا بې بنیاده دلیل دی.
تشویشناک صورتحال لے دا اس طرف مذہبی شدت پسندی نہ دا بلکہ دا معاشرتی شدت پسند ہے جو رخ آخستے رہے کا جوڈیشری یعنی عدلیہ پس تفتیش پا عمل کے وقت خلی یا کا تفتیش کے صدا سے خبری من سراشی کہ تزا انشی نو دا ہم دا دے خبری جواز نہ ورکی کہ بیا سره قانون په لاس کې وایي. په خپله سزا ورکول، په خپله گواه جوړېدل، په خپله جیوری یعنی عدالت جوړېدل او په خپله بیا نفاذ یعنی قوت حاکمه جوړېدل د شریعت د اصولو سره هماهنګ.
خو اسلام ته د بے احترامۍ په تور د وژل شوو کسانو کورنۍ وایي چې د مذهب د سپکاوي د مخنیوي قانون په غلط ډول استعمالیږي او بے بنیاده تور لګونکو ته سخته سزا نه ورکوي چې له وجې یې نور کسان وژنو ته هڅیږي. په 2018 کال کې د مردان د عبدالولي خان پوهنتون وژل شوي زده کوونکي مشال خان پلار محمد اقبال خان مشال ریډیو ته وویل زوی یې د سلګونو کسانو لخوا په بے بنیاده الزام ووژل شو، خو سزا ډیرو کمو کسانو ته د اوږدو عدالتي مقدمو وروسته وشوه.
زمونږ هغه بچی په کومه طریقه باندې قتل کړی شي هغه خو ټول جیان لیدلې دی. بیا دا یې په کوم وی چې یاره د ده به چې کوم ده نو جنازه نه کوي، خو بهر کې په هغه جنازه وکړله. 50 ته عمر کېده او شپږ شي پرېښودي وو، 50 څلور کاله کېدلو چې کوم قوتونو زمونږ سره دا بد عمل کړی وو. هغه قوتونه اوس مونږ ته خپل ګوري، مطلب دا دی هغه وخت سره ما چا خبره کړې وه چې ټول خلک ما سره ودرېږي چې دې جهالت خلاف چې کوم دې نو اواز نو سو قدرت دل او ډیر خلکو نه درې دل عام ولس پاره کې دورا خپل وانډا وانه چولا.
د پاکستان د قانون وزیر اعظم نذیر تارړ د 2040 کال په جون میاشت کې ویلي وو چې لقامي سملې داسې قانون منظور شوی چې ماورای عدالت وژونکو ته د سختې سزا وړاندې کوي. هغه زیاته کړې وه چې په دې توګه غواړي د پاکستان خلکو ته دا پیغام ورکړي چې د مذهب د سپکاوي په پیښو کې قانون په لاس کې مه اخلئ او څوک مه وژنئ.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی.
په داسې حال کې چې حکومت په تیرو څو میاشتو کې د انټرنیټ کم رفتار او پرله پسې قطع کېدو لپاره بلابل دلیلونه ورکړي دي. د پاکستان د انفارمیشن ټیکنالوژۍ ریاستي وزیر ویلي دي چې دا مسله پیچلې ده او د سرمایه کارۍ د نشتوالي او انفراسټرکچر د محدودیتونو له کبله رامنځته شوې ده. په پاکستان کې د ایکس په ګډون د سوشل میډیا ځینې چینلونه د بندیزونو سره مخ دي او د خیبر پښتونخوا یو شمیر سیمو کې د انټرنیټ او موبایل نیټورک نشتوالي د خلکو ژوند او اقتصاد اغیزمن کړی دی. په دغه اړه نور معلومات په دا راپور کې.
د انفارمیشن ټیکنالوژي ریاستي وزیر شازا فاطمه خواجه ویلی دی چې د انټرنیټ کمزوري کېدل یا قطع کېدل یو پیچلې مسله ده، خو خلک په دې اړه پوره معلومات نه لري او الزام لګوي چې دا هر څه د حکومت لخوا د عملي شوي فایروال یا ویب مینجمنت سیستم له امله کېږي. نوموړی د سپتمبر په 24مه په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د انټرنیټ موجوده سپیکټرم د پاکستان ضرورت نه پوره کوي او د انټرنیټ د بندېدو لامل کیږي. په دغه اړه بیگا مشال لیډو سره په خبرو کې د انټرنیټي حقوقو فعال شفیق گیګیانی وویل چې د ریاستي وزیر خبره په خپل ځای، خو په حقیقت کې د فایروال لکبلا د انټرنیټ رفتار کم شوی دی او ژوند او کاروبارونه اغیزمن شوی دی.
زما په خیال دغه وجه د انټرنیټ زیات استعمال نه دی، بلکې دغه وجه ماته چې کم خاص کر اوسنی وختونو کې چې کم د انټرنیټ سره شو، نه هم نو وجه دا و چې پاکستان فایروال لګولیو او هغه په فایروال په ذریعہ باندې څونه ټوکنز په پاکستان تر اتل نه ایبه هم مانیټر کول. نو دا یو ایکسپریمنٹ دی کړو دی، زما په روان وختونو کې هم دا ایکسپریمنٹ کوي. واقعي استعمال به هم زیات هی، خو لکه زیات استعمال چې دا د انټرنیټ سلو کېدو یو وجه ده. نور وجوهات چې دی هغه مونږ ټول ته معلوم دي چې هغه زیات
په تیرو سو میاشتو کې حکومت د انټرنیټ د کم رفتار او قطع کېدو لپاره د ویب مینجمنت سیستم د تازه کولو او د سمندر لاندې کیبل کې د نقص په ګډون بلابل دلیلونه ورکړي دي. بیا د خیبر پښتونخوا په ځینو سیمو کې د امنیت ټینګولو په پلمه انټرنیټ تړل شوی او په موبایل نیټورک محدودیتونه لګول شوی دي. په دغه اړه د انټرنیټي حقونو یو بل فعاله زینت وایي چې په انټرنیټ بندیزونو په میلیونونو خلک او په ځانګړې توګه ښځې او نجونه د خپلو حقونو نه بې برخې کړي دي.
اول خو موږ وګورو په پاکستان کې ټویټر او بیا ایکس شو، هغه بین کړی شو، ایپس وغیرہ دی، ټیلیګرام دی وخت کې په پاکستان کې بین دی، سیګنل چې هغه کله نا کله بین کړی شي، مختلف ویب سایټس چې کوم دی هغه بندش هم موږ لیدلې دي. دلته کې یو فایر وال انسټال کړی شو چې کوم د انټرنیټ استعمال دی نه هغه لک کنټرول کړی شي. ډیرو خلکو په هغه باندې هم اواز اوچت کړو چې د انسانانو د هر چا د حق دی چې هغه آزادانه تور باندې د خپل رائے اظهار وکړي په سوشل میډیا پلیټ فارمز باندې. نبی ادا سي قسمه فائر وال چې کوم دي نه دا خو یو مناسبه خبره نه ده.
په داسې حال کې چې د انفارمیشن ټیکنالوژي ریاستي وزیر په خپل خبرو کې اعتراف وکړ چې د انټرنیټ د ستونزې تر شا ځنې نور سیاسي او ساختماني لاملونه هم شتون لري. اپوزیشن ګوندونه او د حقونو فعالان د انټرنیټ د ستونزې لپاره حکومت ذمہوار ګڼي او وایي چې ریاستي ادارې د دغې لارې په حکومت د نیوکو لار نیول غواړي. په دغه اړه له قبایلي سیمو خبریال رسول داوړ وایي چې د بندیزونو د خلکو آوازونه خاموشه کړي دي.
دا سیدا چې په قبایلي اضلاع کې د بجوړ نواله د جنوبي وزیرستان پورې اکثره علاقو کې چې کوم د انټرنیټ ڈی ایس ایل سروس باندې خصوصا په سرکاري دفترو کې وی، خو عام خلکو تام پبلک تا چې کوم مختلف کمپنیانې دي دا هغه انټرنیټ سہولیات ډېر مشکله دي. خصوصا په شمالي وزیرستان کې وزارت او ایم چلته کې یو نیټورک هم کار نه کوي. ڈی ایس ایل سره به کنیکټ کېږي، هغه به التناس وي، بیا هم تبا وی پی این ډاونلوډ کوي.
د ریاستي وزیر نه چې کله د فایروال پاړه پښتنه وشوان، نوموړي وویل چې دا کار د هیواد انټرنیټي یا سایبر امنیت ته د جدي ګواښ لکبله کړی دی او تر کومه چې د بیان د ازادۍ خبره ده، نو په پاکستان کې په انټرنیټ هر ورځ هر ډول سیاسي مواد خپریږي او هیڅ بندیز ور باندې نشتا.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل RADIO ولیکي.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې سیاسي حکومت د شپږویشتم آئینی ترمیم منظورولو لپاره هڅې ګړندې کړې دي، خو تر اوسه پورې نه دي توانېدلې چې د دې کار لپاره مطلوبه اکثریت ترلاسه کړي. بلخوا حکومت د سپریم کورټ د ځانګړو څوکیو حکم هم نه عملي کوي. د سیاسي چارو پوهان وایي چې دا لومړی ځل دی چې اسټبلیشمنت له عدلیې سره په یوه نقطه نه دی او له حکومت سره ولاړ دی. هلته په سپریم کورټ کې هم ججان په دې موضوع ویشل ښکاري. ځینې شنون کې اټکل کوي چې په راتلونکو دو اونیو کې سیاسي منظرنامه په مکمله توګه بدلېدی شي. تفصیل د ګل آیاس پر راپور کې.
په پاکستان کې یو وار بیا د حکومت او عدلیې ترمنځ کړکیچ زور اخستی او لامل یې د سپریم کورټ هغه فیصله ده چې تر مخه یې په پارلیمان کې ځانګړي څوکۍ تحریک انصاف ګوند ته ورکړل شي. خو حکومت دا پریکړه ځکه هم نه عملي کوي چې غواړي په پارلیمان کې اکثریت ترلاسه کړي او شپږویشتم آئینی ترمیم منظور کړي، چې په دې کې د نورو بدلون ترڅنګ د یو وفاقي آئینی عدالت جوړول، د هایکورټ ججانو اخستل او د ججانو ریټایرمنټ لپاره د عمر نوی حد ټاکلو خبرې پکې شامل دي. په اسلام آباد کې خبریال اعزاز سید د سپتمبر په 25مه مشال لري ویل چې په هیواد کې روان کړکیچ د ختمېدو دوه ممکنه حالات په نظر راځي.
لومړی تر ټولو بد حالت دا سی کېدای شي چې په ملک کې آئین لاندې ایمرجنسی یا بیړنۍ حالت نافذ کړل شي. پارلمان به د دې منظوري ورکړي، خو د دې تر شا به ځینې غیر آئینی کارونه هم کوي. په دې کې ځینې ججان فارغ کول هم شامل دي. دویم، د نوي چیف جسټس منصور علي شاه په اړه د خبره ډیره په واضح توګه ویل کیږي چې هغه د دندې له ترلاسه کولو سمدستي وروسته به د 8 فبروري د عامو انتخاباتو مقدمه اوري او هغه به لغوه کوي. همدغه وجه ده چې حکومت او اسټبلیشمنت د دواړو تحفظات دي او ویره هم لري.
ایزا سید زیاته کړه چې حکومت او اسټابلیشمنت دواړو خپل ټول زور په دې لګولې چې څنګه مولانا فضل الرحمن پخلا کړي او له پارلمان نه شپږویشتم آئینی ترمیم منظور کړي. خو په اسلام آباد کې خبریال او شنونکي عادل شازیب دا غیر معمولی حالت بولي. دا عادل په خبره دا لومړی ځل دی چې عدلیه او اسټابلیشمنت په یو نقطه نه دي او د پاکستان په سیاسي تاریخ کې همیشه هغه حکومتونه په واک کې پاتې شوي چې اسټابلیشمنت ورسره ولاړ وي.
د پاکستان جوډیشري همیشه د اسټابلیشمنت تابع کتلې ده. دا غي اورېدلې دي، وزیر اعظمان کورونو ته پیستولې دي، پانسیانې ورکړې شوې دي وزیر اعظمونو ته. خو دې ځل موږ ته داسې ښکاري چې جوډیشري هم ډیوایډ ده، او جوډیشري داسې ډیوایډ ده چې بالکل کلیئر ډیوایډ ده، پرو اسټابلیشمنت او انټي اسټابلیشمنت جوډیشري ده. بیا ورسره دې وخت کې کتا سوګوري موجوده حکومت چې دا هغه د اسټابلیشمنت لپاره هم ضروری ده. د یو نظر دا دی چې پاکستان چې کم اکنامک سټیبلټی دا هغه د سیاسي تاو تریخواله نور زیاتیږي، نو هغه نه به هغه اغیزمنه کیږي، نو سو کم دی وخت کې نه غواړي چې دا حکومت د کور ته لاړ شي.
اده شازیب دا هم ویل چې چری آئینی پیکج منظور شي نو سیاسي منظرنامه به بدل وي.
دا آئینی عدالت جوړیږي او قاضی فائز عیسیٰ کا داغه چیف جسٹس جوړ شو، نو بیا به د موجوده سپریم کورٹ چکم چیف جسٹس دے ته اختیارات به راکم داسې شي چې اصل شیخو آئینی مقدمات دي، او آئینی مقدمات کا اخوا لاړو، نو بیا به دا موجوده حکومت ما ته داسې ښکاری چې دی په خپل ټینیور پوره کوي. او دې کې یو بل مهمه خبره دا ده چې نن د آئی ایم ایف د بورډ اجلاس ته نو د پاکستان کا سٹاف لیول اگریمنٹ شو، بیا په دې کې سعودي، چائنا، یو اے ای چې څومره د پاکستان کومکو کو نو هغه نه مونږ ته دا ظاهري کی چې موجوده رژیم سره هغه هم کمفرټیبل دي. نو دا هم پکې یو فیکٹر دی. خو اوس میدان جنگ کې بالکل کلایمکس ته خبره رسیدلې ده. دا خبره کم اړختوم تلی شي، خو زیات امکانات دا دي چې موجوده حکومت به دوام لري.
د نړۍ نږدې اویا هیوادونو کې آئینی عدالتونه کار کوي. همدغه غوښتنه پخوانی وزیر اعظمانو بینظیر بھٹو او نواز شریف د میثاق جمهوریت لاسلیک کولو پر مهال کړی و. په پیښور پوهنتون کې د سیاستیاتو څانګې پخوانی مشر ډاکټر عبدالروف مشال ورته ویل چې پخوا هم د عدلیې او حکومت ترمنځ لانجې رامنځته شوې وي، خو په دې هر څه کې مهم رول د اسټابلیشمنت دی.
نو هغه په دې وجه به چې د دې په بیک کې اسټابلیشمنت ولاړو، نو دغه خبره دی لکه ډومیننس دی ته ملاو شو. اوس په دې وخت کې سچویشن دا دی چې ګورنمنت او د ګورنمنت په بیک باندې اسټابلیشمنت دی. نو په دې وجه باندې که جوډیشي هر څومره سو کی نو هغه امپلیمنٹ کولی نشي. زما تاثر دا دی چې جوډیشلی په دې لحاظ سره هغه تاریخي چې کوم د دې یو رول و اوس د دې هغه رول نه دی پاتې شوی، ځکه چې اسټبلیشمنټ د هغې په پشت باندې ولاړ نه دی.
که څه هم حکومت هر ممکن کوشش کوي چې آئینی ترمیم منظور کړي، خو د شنونکو په خبره تر څو چې په پارلیمان کې مطلوبه اکثریت نه بي ترلاسه کړي دا ورته ناممکنه ده. او دا یوازې په هغه صورت کې کېدای شي چې ائتلافي حکومت د مولانا فضل الرحمان سره یو جوړ جاړي ته ورسیږي چې ګوند یې په قومي اسمبلی او سینټ کې بل ترتیب 8 او 500 لري.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې